نکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 93% یې اومیکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بللې ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شو، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې خوانزي او په هنتونو په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکینی درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو دو کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنۍ وروسته خوانزي او په هنتونو وتړل شول، ډیر زده کوونکو او محصلان له درس نو لری پاتشول. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو لاري خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خبرونه میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خبرونه بل میلمانه لیکوال او ترڅنګ په خوانیزو مرکزونو کې استاد پاتشوي خغلی عبدالوافي نائب زای، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد خغلی نورلا نوري، او له کابل را سره محصل سمی الله اریوبی دی. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډیره او ښه استفاده وکړي. پیل به له استاد نایبزی څخه وکړو. نایبزی صاحب، که تاسو راته وایئ چې دغه کورسونو کې تاسو خپل تدریس کړی دی، د اوسنی وضعیت په اړه که راته وغږېږئ چې آیا اوس هم هغه د پخوا په څېر علاقه شته، دي زده کوونکي او محصلان ورزي سږ ژمي کې که نه؟ غاک مورای نائب صاحب، متاسفانه موږ ستاسو غږ نه اورو. هڅه به وکړو چې نائب صاحب را سره وي په خبرونه کې او خبرې واورو. خو استاد خمار ته به ورشو. خمار صاحب، تاسو که زموږ غږ اورئ، تاسو راته ووایئ چې دغه کورسونه چې راپیل شول تر اوسه څنګه روان دي؟ تاسو خپله به هم کتلی وي، یعنی دغه سفر د دغو کورسونو چې راپیل شوی څنګه روان دی تر اوسه پورې؟ بله
روان دي. ځای ځای دا نو محصلان خو نشته، دي ښوونځیو زده کوونکي ورځي درسونه پکې لولي، خو په ټوله کې هغه څه چې پخوا و هغه څه چې پخوا ډېر فعال و اوس فعال نه دي. له بده مرغه ډېری کورسونه حتی د بېلابېلو ستونزو له امله وتړل شول او له کاره ولوېدل. دلته په ځینو کورسونو کې د نجونو لپاره هم ځانګړې صنفونه وه او دوی هم درسونه پکې ویل، چې اوس د دوی پر مخ هم دغه صنفونه تړل شوي دي. نو که څه هم شته کورسونه بند نه دي په ټوله معنا، خو هغه څه چې په کار دي، هغه څه چې پخوا یې جمع جوش و او ډېر فعال وه، اوس فعال نه دي.
علت تاسو د وروستي سیاسي تحولات بولئ که د خلکو اقتصادي ستونزې؟ کوم عوامل سبب شوي دي چې کورسونه په هغه ډول فعال نه وي یا هغومره زده کوونکي وار نه شي لکه پخوا چې ورتلل؟
طبعا سیاسي بدلونونه او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت په ټوله کې د کړو تحصیلاتو ته نه پاملرنه د لامل شوی دا چې خلک یو ډول هغه باور چې په ذکر یې لرلو هغه باور مندي چې ایجاد شوی و چې خلکو به ذکر یې او هغه کلوړې ذکر یې کا ټی ټی یا د فونځې په کچه ذکر یې دا به د خلاصونو او د بدلون لار بلله. اوس له بده مرغه یو خدا فکر او باور کم شوی دی او یا حتی ډېر تر ډېره له منځه تللی دی. بل مخکې مې وی چې اقتصادي لاملونه هم دي او طبعا سیاسي تحولات هم په دې برخه کې خپل اغیز لري. نو پخوا د خلکو همکاري په ټوله کې ولسي بیداری د دې باعث شوی وه چې خلک کورسونو ته ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ډېر ورمات شي، هغه که په هر ډول شرایطو کې وه. خو دغه وضعیت او دغه باور له بده مرغه که پخوا میاشتو کلونو کې د کورونا بندیزونو ځپلو، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې همدغه سیاسي بدلونونو هم بد اغېز پرې کړی دی.
ډیر مننه استاد نوري لا زابل را سره په خبرونه کې. د نوري صاحب که تاسو د خپل کورس په اړه راته وایي، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره که پرتله کړئ، زده کوونکي اوس هم هغسې راځي که نه؟
سلام همایون جان، تاسو ته لارې ټول افغان ولس ته سلامونه او احترامات. لکه څنګه چې ټولو ته معلوم ده، افغانانو اقتصادي مشکلات او سره سیاسي بدلونونه رښتیا هم په عمومي ډول ټولو خلکو تاثیر کړی دی. بل متاسفانه زابل یو له ولایتونو څخه اوس په افغانستان په جنوب کې پروت ولایت، او خلک یې له ډېره وخته طالب سره یا علاقه نه وله یا نظامونه دغه سیاستونه وړاندې کړي چې خلک عموما د تعلیم مینوال کم وو. بیا په دغه اوسني حالت پر اساس سره عموما فکر ډېر بدل شوی ده. د خلکو یو ډول ناامیدي احساس کړی ده، په ځوانان داسې باور دي چې تعلیم ارزښت نه لري، یا په حکومتي لیول کې دغه ټاکنې او شیان هغه مسلک ته تقریبا یا نه احترام یا نه توجه. د دې سبب ګرځېدلې دغه ځوانان چې په لسم یولسم په دولسم سیم کې ولو فکر به کول چې کانکور امادګي به وایم، مطلب فاکولټي ته به ځم، بیا د پوهنتون دوامداره بند پاتې کېدل د کورونا له وجې یا د سیاسي بدلون له وجې، او یا فرض کړه داسې یو فکر چې اقتصادي حالت ته چې پوهنتون د استاد معاش نه ورکول کېږي، استاد نشته، دا ټول عموما یو تاثیر کړی دی. رښتیا هم زموږ په کورسونه هم تاثیر کړی دی، د پخوا په شان باندې زده کوونکي نشته. او یو ښه خبره دا ده چې په زابل کې د نوي انقلاب یا نوي بدلون پر اساس سره دلته د جنکیانو مکتب نه ده بند شوی، یعنی نجونې تر دولسمه سیم په مکتب ته تللي امتحان یې ورکول. دا لویه خبره وه، ځکه په دغسې ولایت کې لکه زابل چې له مرکز نه ډېره فاصله او خلک یې ډېر خبره عنعنوي او کلتوري بد کلتور به یاد تر هغه ته تاثیر لاندې ولو. الحمدلله دلته د جنکیانو دواړه لیسې فعاله ولې او متوسطه فعاله ولې ابتدایه فعاله ولې نجونې تللې. او یو مشکل دی استادانو، مشکل ول طبیعي خبره ساینسي مضامین ښوونکي نه ولو نجونې ښځینه ښوونکي، نو نارینه ښوونکي به هغو مکاتبو تلل تر ساینسي مضامین تدریسول، هغه بند شول. نو دغه یو مشکل اوس د هغو ساینسي مضامینو چې تر مکتب هغه اطلاع د ملاتیر ده، هغه ښوونکي نه ولو. نو په عمومي ډول باندې کې یاد کو ښه وضعیت نه ښه نه.
نوري صاحب، تاسو ویل چې وضعیت ښه نه ده، تاسو یادونه وکړه، خو څومره زده کوونکي کم شوي دي؟ نه کراته وایي له تاسو سره یو دقیق ارقام شته دی د تیر کال یا د مخکینیو کلونو په پرتله چې ډېر زده کوونکي راتلل اوس څومره کم شوي دي؟ نه
نو وضعیت ته رسیدلې ده. زه خپل تیر کال یو شخصي کورس درلود، نو تقریبا اتیا تر سلو پورې یو معمولي کورس شاګردان راستل. تکال حتی هغه بیخي نه سول، نو موږ هغه بیخي بند کړل. نو بیا زه د فرصت ښوونیز مرکز سره د کانکور په برخه کې استاد یم. تاسو انشاءالله فرصت ښوونیز مرکز یو نیوزیلینډ کې د یو افغان لخوا مستعمل ملاتړ کې پنځه ولایتونو کې ده، نو زه په هغه کې استاد یم. نو تقریبا زموږ په کلاس یا په ټیم کې ډېر کم شاګردان، یعنی مطلب اچھا خبره ده فیصدي په لحاظ ووایو خاطر پرتله اتیا فیصد کم بوستی، یعنی مطلب موږ چې به شپېته اویا نفره په یو ارداس پکې نه سلو ته هغه پنځلس یا دولس یا لسو کسان ته رسې. نو عمومي ډول باندې مطلب فیصدي په لحاظ اتیا فیصد کم بوستی.
مننه نائب صاحب که اوس زمونږ غاغ او راي او تاسو غاغ په دې هله چوي ورو همدا پختنه لتا سم کو چولې نه دې په ځای چې دغه کورسونه ور سر بلې زده کون کې یم نوال ډیر شي ډیر کسان ورته راشي ورس په ورس کمی کې تاسو د استاد خمر او د استاد نوري خبري ووري دي ولی دا وضعیت مخ په خطر روان ده.
سلام هیواد تاسو او د خبرونه ټولو اوریدونکو ته. زه د استاد خمار او استاد نوري د خبرو سره بالکل موافق یم. په هیواد کې له کورونای حالات وروسته سیاسي تحولات او په دغه برخه هم په اصلاح ځپلې او غړې د څه د تقریبا معلوماتو په اساس بالخصوص په ختیځ زون کې تقریبا د هر کورس هغه چپسر د کوونکي خپل د لاس اور کړی دی. په دې کې لوی وجه چې دا اقتصادي ستونزې مخترازي او بل دغه د شته شرایطو څخه د خزینه یا د انجنونو ویره واچ په لمړی سر کې وو خو خوشبختانه په دغه روستي او مش کې دغه ویره په کمیدو باندې نو شرایطو روستي شرایطو مطلب مې د انقلاب دی چې هر برخه یو ځپل او اقتصادي ستونزې چې دغه برخه کې خلار مستشوی ده خو اوس چې جرمني رخصتیانې راغلې بل خصوص چې په کابل کې ګورم دغه فیصدی د ځکهونکو بیت په کورسونو کې د لوړې دوه حالت کې دا امید هم شته زیاتره د کورسدارانو دا امید شته چې د کوونکو به ډیر شي او دوی به خپل هغه درسونه تشه چې دغه همدغه حالات او کورونای شرایط له کابل را مستشوی ده په دې توګه به بشپړ کړی.
مننه کو ریوبی صاحب تاسو خپل کورسونو ته تللی یاست اوس هم زده کړې کوئ د دغه کورسونو په اړه کراته وای تا چې چیرته درس وایلې څومره تری راځي یعنی هغه کیفیت وو پکې کنه.
سلامونه مینځانه تاسو او ملمانو ته او د ځوان څخه خبرونه ټول او ریډونکو ته وړاندې کوم په دې کې لږ
وروسته. وعلیکم السلام.
تیر درې کالونه راځي چې دلته په کابل کې موږ وو د سیاسي بدلون څخه مخ کې موږ کوڅین په تللو او پنځون ته هم پنځون او تاسو کې لنم زم او کوڅونه په ښه کوم څو کالاته کې کوڅون سره موجود او هغه لمن د تللو ده ځکه یو لایوي ښه اقتصادي وضع چې دا به ښه خراب شوی دا او بل دا خبره چې سیاسي بدلون خلقو ته دې اجازه نه ورکوي چې زیات کوڅون ته لاړ شو دې پنځتبونو پر ستې دو سره په کابل کې د کوڅونو ښه چې ګردان ته دا چې دا هغه یو څه په خپل کې دوه د نسبت تقریبا درې تیر درې میاشتې په نسبت باندې یو څه په خپل کې دوه یعنی مخ په لوړې دوه روانه ده. مګر په پنځتون کې چې موږ خپل عادت وایم زمونږ د سیم چې دا تر نیمایي تقریبا موږ څلور څلور نفره په سیم کې وو او فعلاً موږ په سیم کې تر اوهیشتو نفرو پورې یو ښه اقتصادي لامل د دې شول چې خلک نشي کولی پوهنتونونو فیس ورکړي او بل ښه سیاسي بدلون ځکه چې سیاسي بدلون خلک ډېر ناهیلي کړي دي. یوې ښه حکومت داسې مهمه پالیسي نه لري چې تر څو د پوهنتونونو د خصوصا د دولتي پوهنتونونو دوباره شروع کړي هغه خطره خلک ډېر نا امیده او ناهیلي شوي دي. د کابل نه شي کولای چې پوهنتونونو ته لاړ شي نه شي کولای چې پوهنتونونو ته لاړ شي.
عربي صاحب تاسو یادونه وکړله چې خپل ځان مو خو د چا علاقه مو کمه شوې ده تاسو خپل کراته وای چې ولې یعنی فکر کوئ چې کورس ته نه تاګ په دغه ستونزه حل کې چې دا وسته که نه یعنی کېدای شي زه وایم ځینې داسې زده کوونکي هم وي چې اقتصادي ستونزې به هم نه لري د کورنۍ سرپرستي به هم نه وي ورلغاړي خو بیا به هم فکر کوي چې دا ټول شرایط په د بوج شوي دی او دا باید کورس ته لاړ نه شي حالانکه دغه وضعیت یوازینۍ لار همدا ده چې دا لاړ شي کورس ته ښوونځي ته پوهنتون ته. تاسو خپل راته وایي یعنی کوم شي مو علاقه کمه کړې یا دا وس نه لري چې د کورس فیس ورکړي که بل څه مسله ده؟
مسالې حضرت دی یوې هاي ځینې مشکلات لمله مې هغه راښتو کاله ته کوم څه دا نو بلې خاص زما د حکومت هغه حکومتي چارواکو خغه د ناوړه خبرې د دې بایس ولې چې مثلا ځینې کسان وو ال پی پیر سل کالونو کې ټوپ پر خېل دي خو ته دې اتبات اسلام نه شي کېدل همدا خبرې د دې بایس ولې چې مونږ غلط سلیم سره چې موږ کومه علاقه موجوده کوم څوک مته سره موجود وو هغه لمن د څلو په خال کې کی څه خبره چې مثلا نن زه اورم سبا ته یو بل ملګری ته کوم هم نه امید او ځه لیکي خو که چیرې دغه کسانو داسې یو خبره کړې وای چې مونږ دې تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې یو مثبت بدلون راولو، خلکو ته به یو امید ورکړی و، خلکو ته به یوه هیله ورکړی وه، هغه به لا تشویق شوي و. خو ځینې نا امید کوونکې خبرې چې خلک کوي هغه نور لا پسې نا امیده کوي. یوې خوا اقتصادي مشکلاتو مونږ زیانمن کړلو او نه شو کولای چې تر څو د تعلیم او تحصیل وکړو، تر څو کورسونه تعقیب کړو، تر څو پوهنتون تعقیب کړو، او له بلې خوا د دې کسانو ناوړه خبره مونږ لا نا امیده او نخیلي کړو.
مننه خبرونه کې په دې هم وغږیږو. ډیر البته چې څه ډول له دغو کورسونو ښه استفاده کولی شي، ډیرې داسې سیمې شته دي چې هلته زده کوونکي یا ځوانان د دې علاقه لري چې یو شی زده کړي، خو کورسونه دومره ترې لرې دي چې دوی ته په ژمي کې تګ راتګ سخت وي. خمار صاحب، له تاسې به وپوښتو، تاسې په پوهنتون کې استاد یاست او کېدای شي ډېر محصلان مو داسې وي چې هغوی کورسونو ته تللي وي. د هغو محصلانو چې کورسونو ته تللي او د هغو چې نه دي تللي څومره توپیر ترمنځ دی؟
طبعا دا توپیر وی. محصلان چې کورسونه تعقیب کړي دي او مطلب ډېر زحمت یې کاږلی دی، بیا تر پوهنتونونو رسېدلي دي، د هغوی تحصیلي ژمنتیا په درسونو کې فعالیت او ټوله کې خپلې تحصیلي د تحصیلي موخو تعقیبول یې ډېر فوق العاده وي. او هغه نور چې مطلب څه نه څه زحمت یې نه دی کاږلی یا یې ډېر چمتووالی کانکور ته یا پوهنتون ته د راتګ لپاره نه دی نیولی، نو طبعا د هغوی په حتی رویه کې په وړتیا او استعداد کې او په ټوله کې هغه تحصیلي چلند کې طبعا ډېر توپیر وي. نو محصلین چې په خپل مټ او په خپلو زحمتونو راغلي دي، هغوی چې فارغېږي هم یعنی د یو ښې لاسته راوړنې سره فارغېږي او په راتلونکي کې په ځان ډېر باورمند وي، ډېرې ښې هیلې او موخې له ځان سره لري، او دا نور چې لکه همدغسې بې زحمته یا پیسې په عامه اصطلاح هوایي راغلي دي، نو دوی چې فارغېږي هم لومړی زیان یې حتی خپل ځان ته وي چې له خپل ځانه چندان تمه نه لري، دا پرېږدي چې بیا په خپله ټولنه کې په کورنۍ کې حتی په ملي سطح په د هېواد په سطحه بدلون رامنځته کړي. نو طبعا توپیر ډېر وي، او هغه چا چې ډېر چمتووالی نیولی دی د خپل ټول اکاډمیک ژوند تر پایه پورې، دوی ډېر ښه تللي دي، ډېر ښه روان وي، بیا بیا ښې ښې لاسته راوړنې لري په خپل تحصیلي ژوند کې، او هغوی چې له لویه سره ډېر هدفمند نه دي پاتې شوي د زده کړو په جریان کې یا یې ډېر چمتووالی نه دی نیولی په دې لړ کې، نو هغوی هم په تحصیلي جریان کې دوی یو ډول ښه نه دي ځلېدلي، او کله چې فارغېږي هم نو پر ځان متکي نه وي، ډېر تمې حتی مونږ هم نشو ترې کولی له دغسې محصلینو نه. نو طبعا څوک چې ډېر چا چې ډېر چمتووالی نیولی وي هم یې په تحصیلي ژوند کې هم له تحصیل نه وروسته د کار او د وظیفو په عملي ژوند کې ډېر مثبت او بدلونونه لیدل کېږي.
مننه استاد نائب ځای، که تاسو راته ووایاست چې دغو کورسونو څومره د هغو زده کوونکو چې غواړي یو څه زده کړي له هغوی سره یې مرسته کړې، یعنی هغه دغه کورسونه د کیفیت له اړخه دومره دي چې د زده کوونکو سره ډېره مرسته وکولی شي چې هغوی په خپلو درسونو کې تکړه شي؟
مننه. عموما کورسونو ته زموږ تیره تجربه دا وه، هغه زده کوونکي ځي یا دغه ټیوشن هغه زده کوونکي اخلي چې هغه مونږ د سمارټ یا ځیرک زده کوونکو په قطار کې شمیرلی شو، دا هغه رقابتي زده کوونکي دي چې غواړي په ټولګي کې یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې له نورو څخه مخکې اوسي. په تیره کې دغه حالات چې داسې وو، نو عموما دا هغه زده کوونکي وو چې کوشش یې کاوه په ټولګي کې مخکښ اوسي، خو په اوس وخت کې ورته البته د یو مجبوریت په توګه باندې کتل کېږي، او البته ټول زده کوونکي دا توصیه کېږي چې لاړ شي او دا کورسونه تعقیب کړي تر څو د خپلو زده کړو هغه تشه پیدا کړي. او دا کورسونه عموما دغه تیرو لسو کلونو څخه زما تجربه دا ده چې زه هم استاد پاتې شوی یم، دا کورسونه مفید تمامیدل شي، ځکه دا یو قسم د راتلونکو درسونو لپاره تکرار ګڼل شو. یو دفعه کدی په کورسونو کې دغه ټیوشن واخلي، دغه کلاسونه واخلي، یو ځل بیا ورته هلته تکراریږي. د دې ترڅنګ ځینې زده کوونکي چې وسې لري، توانایي لري او شوق تر څنګ لري، نو هغه کولی شي چې یو مضمون دوه یا درې ټولګي هم ونیسي. مثلا تیر کې کدی کانکور د امادګۍ نه تیر کلاسونه هم ورسره دولسم راتلونکي مضامین هم ورسره کوي. نو بیرته په بیرته ستاسو پوښتنې ته راشم، نو دغه ټولګي یا دغه کلاسونه او دغه کورسونه چې دي په کل کې مثبت تمامېدلی شي او د زده کوونکو او یا د محصلینو تر ډېره ستونزې حل کولی شي. یو بحث دلته هېواد صاحب چې توجه ورته غواړم، هغه د پوهنتونونو د مضامینو ده. د پوهنتونونو تخنیکي یا مسلکي مضامین چې دي هغه په کورسونو یا په ټیوشنو سره په افغانستان کې ډېره به سخته وي چې دی هغه وکړي. هغه که کولی شي آنلاین یا بلې طریقې نه او بلې فرعي مضامین دي چې هغه نو دی محصل په دې لیول کې چې هغه خپل ولو خپل زده کړي. نو دغه کورسونو یا ټیوشنو زیاتره توصیه چې دا البته متعلمینو ته کېږي، نه محصلینو ته. د محصلینو په برخه کې موږ دلته داسې مسلکي انسټیټیوټونه یا کورسونه په نش باندې شمېرلی شو، او د محصلینو لپاره به د کورسونو لپاره زمینه مساعده ده او کورسونه البته په هر ولایت کې شتون لري د تحقیق کې. نو که په خلاصه ډول ووایم، دا کورسونه ډېر مثبت تمامېږي او په زده کړو کې مثبت یا رغند رول لوبولی شي.
مننه نوري صاحب. ښاغلی نایب ضیا استاد خمر اشاره وکړه چې کورسونه د زده کوونکو د محصلانو په ژوند مثبت تاثیر لري. که خپل تجربه را ته وایي چې هغه ځوان چې راغلی ستاسو کورس ته په اوله ورځ او بیا چې بیرته تللی په وروستۍ ورځ، څومره تغییر پکې راغلی، څومره تکړه شوی دی او په ژوند یې دغو درسونو څه تاثیر کړی؟
لکه څنګه چې استادانو ورته اشاره وکړه، نمایان جانه طبیعي خبره ده. زده کړې یو اصل دا چې تکرار، یعنی په تکرار سره موږ زده کړه ډېره حاصلولی شي. نو د کورسونو یو موقم دغه ده، خصوصا د دولسم ټولګي زده کوونکو ته. په افغانستان کې عموما تدریسي کورسونه چې دي هغه یوازې کانکور تر امادګۍ پورې تقریبا تړلي دي. یعنې که کانکور امادګۍ ونیسي یو څو ښې فاکولټې ته کامیاب. نو په همدې ډول تاثیر ښه کړی دی. مثال یادولی شم، زموږ ځینې شاګردان اوس چې برابر لو، یعنې هغوی به د اوم او د اتم ټولګي له ساینسي مضامینو سره مشکل درلودی، خو بیا به یو کال په جریان کې وکولی شوه. ځینې مثال نمونه لا تقریبا اخیستلی شم چې هغه د کندهار او د جلال آباد ټیپ فاکلټي ته کامیاستل. یعنې د هغوی دا هېڅ هدف له ځان سره نه و ټاکلی چې ما کې به دومره جوهر وي چې زه به ټیپ فاکلټي ته پېژم. او بس مشکل هغه اوس د جوهر پېژندل او هغه رازبندې کول همدغه کورسونه دي. نو کورسونه عموما په مثبت تاثیر ده، ځکه چې موږ په مکاتبو کې مسلکي استادانو کمبوسم ته هغه مسلکي استادان چې راځي فاکلټي سختي ویلي وي، تعلیمي لیول سطحه لوړه وي، نو هغه دې ته زړم نه کوي چې ځینې مکتب کې استادان ده. کله مکتب معاش ډېر کم وي، نو هغه هڅه کوي هغه تکړه استاد په خر کې یو کورس خلاص کړي او زیات شاګردان ته راشي، له دغې لارې په مالي برخه کې هم ځان ته ګټه ورسوي. نو خلک هم ځواکه کوي هغه کورسو استادان عموما د مکتب له استادان نه فاکلټه خو یې لیوی او بل یاد شي چې مکاتبو کې لسان څو استادان کام دي، خصوصا کلیوالي سیمو کې بيخي کم بوته. اته موږ کابل کې نه لرو، نو ولایتونو کې ولسوالي کې کلیوالي سیمو کې ډېر حالت. نو ځکه شاګردان زړه کوي چې ښار ته به زما ته کورس ته ان شاء الله په کمو پیسو سره زه کولای شم د مکتب دوه یا درې ټولګي ساینسي مضامین ورسره ښه دوه یا یو ځلې بیرته بیا تکرار ووایم، ورسره مې شپه په اوتا کې وي، له کور له کارونو لږ را بېغمه یم، مطلب نور مضامین د مکتب فرعي مضامین راځي هغه مو سره مطالعه کولی شم. مثال اجتماعیات، علوم دینی، نورې برخې، ادبیات او برخې دا مو سره را مطالعه کړي. هغه کار تقریبا هغه لیول معلوم چې زه تعلیم چې راغلی یم په ښار کې موتاک نیولی شي. خو عموما ټول دغه شیان چې کېږي دا په اختصاص سره کېږي. موږ اوس هم دغسې زابل تقریبا یوولس ولسوالۍ دي چې موږ یوولس ولسوالۍ چې ډېر کم شاګردان په ښار کې لرو څو ټاکنې نه وي، یعنی نو څه ویلای شي چې واه ته رسیدلی، یعنی ډېر کم. بل خبره دغه چې موږ که وکومین کې دغه خبره زه هم نور باید چې مناسبه نه وي چې موږ په تقریبا په 2022 کال کې د علم اهمیت خلکو ته بیانوو. نور د علم اهمیت معلوم ده، ټول دنیا ته معلوم ده، افغانانو ته تقریبا معلوم ده، بس زما خصوصا تعلیم یافته ځوانان لکه محصل وروسته خبرې وکړي زړه یې ډېر لوېدلی و هېڅ زړه نه اچوي بس دنیا ده هسې مشکلات راځي موږ به بیا مقابله کوو مبارزه به کوو او کورسونو په تاثیر باندې عموما زموږ په دغه اوسني کانکور کښې موږ وګورو ټول هغه اول نمرهګان دویم نمرهګان چې تر درې سوه لوړې نمرې وړي هغه اکثره د هغو زده کوونکي دي د کورسونو خصوصا د کابل د کورسونو زده کوونکي دي یعنی مکاتبو کښې دغه وړتیا تروشه نشته چې زموږ یو زده کوونکی دې په دغسې لیول باندې کړي چې هغه دې په کانکور کښې تر درې سوه لوړې نمرې عموما کورس ته ضرورت ده نو ښه خبره دا ده چې کورسونو په برخه کښې نور هم تجاران هم پام وکړي بېخي پانګونه وکړي هغه تکړه استادان چې معاشونه یا نسه یا بې وظیفې دي هغوی ته کم معاش ورکړي په هغه کورس کښې ساعتونه واخېست دغه ملت ته به هم خیر رسېدلی وي یا چا خبره بېخي به صدقه جاریه وي زما دغه هیلم ده چې هغه ښوونکي چې معلوم کسان دي په ټولو ښارونو کښې خلک پېژني چې دغه ډېر تکړه استاد ده وظیفه یې نسته نو که یو مالي برخې کومک ورسره وکړي یو دوه یا درې سنفونه ورته برابر کړي هم به هغه د ښار او د کلي هلکانو ته ډېر مناسب سبق وي او ورسره به زموږ هغه راتلونکی نسل به یو ښه تعلیم یافته نسل
مننه اریوبی صاحب له تاسې به وپوښتو ځینې ځوانان داسې هم دي چې هغوی کله له ښوونځي فارغ شي پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونو ته نه ځي فکر کوي چې نور اړتیا نه وي ورته ولې ځینې ځوانان له کورسونو لرې کېږي یعنی هغلته چې دوی یو نوی مهارت زده کوي یوه نوې ژبه به یې زده کړي دوی بیا د پوهنتون په وخت دې موضوع ته پام نه کوي
خاصن دغه موضوع خو په ډېری محصلینو کښې دغه موضوع موجوده ده خو په کار نه ده چې محصل باید له کورسونو څخه لرې پاتې محصل یو محصل که پوهنتون کښې درس وایي د پوهنتون تر څنګ باید کورسونه هم تعقیب کړي ځکه ځینې موضوعات په کورسونو کښې چې ویل کېږي هغه په پوهنتون کښې نه ویل کېږي مثلا په دا ومنو چې پوهنتونونو کښې انګلیسي ژبه تدریس کېږي خو په ښه ډول څه غواړې چې هغه باید زده کړې هغه په تا ته په پوهنتون کښې نه تدریس کېږي ځکه پوهنتون هغه وزارت چې کومه لایحې سره سم هغه کار کوي خو باید یو محصل باید د پوهنتون تر څنګ باید کورس ته هم لاړ شي ځکه چې دی دا زمونږ او تاسې ظرفیت څو چنده لوړولی شي زمونږ او تاسې مثلا یو درس پوهنتون کښې ووایو هغه زمونږ د دې پوهنتون د احاطې مربوط کېږي خو که چېرې مونږ کورس ته لاړ شو زمونږ کورس کښې نور هم څه زده کولی شو خو محصل باید په دې باندې اکتفا ونه کړي چې یوازې پوهنتون تعقیب کړي او د کورسونه لاره پرېږدي او کورسونه نوره ونه وایي او دا زمونږ او تاسو د محصلینو یو د کمزورۍ ټکی همدا هم کېدلی شي ځکه چې پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونه پرېږدي ډېری محصلین ما لیدلی دي چې کله پوهنتون ته کامیاب شول هغه کورسونه پرېښودل دوی ویل چې مونږ نوره کورسونو ته اړتیا نه لرو خو دا خبره زه تل ته دردوم ځکه چې د پوهنتون تر څنګ کورس ته هم سخت ضرورت دی تر څو مونږ او تاسې یو هدف ته ورسېږو
مننه خمر صاحب ځینې محصلان یا ځینې زده کوونکي داسې هم دي چې هغوی د کور سرپرستي نه ده ور په غاړه خو زده کړو ته یې شاکړې کتاب نه راخلي کورس ته نه ځي مطالعه نه کوي او فکر کوي چې دوی هم په یو ډول دغو حالاتو ډېر زیات متاثره شوي دي یعنی دغسې ځوانان چې کېدای شي دومره ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یعنی د کورس فیس ورسره وي یا یو کتاب مطالعه کولی شي دوی ولې دغه د حالاتو تاثیر دومره ډېر په ځان منلی دی چې ځان یې له زده کړو پاتې کړی
بلکل دا له بده مرغه یو تریخ حقیقت دی زمونږ ډېر ځوانان او زده کوونکي داسې هم نه دي لکه تاسو چې وویل چې دوی ته ډېر غټ غټ مسؤلیتونه ورسپارل شوي وي فرضاً د کورنۍ سپورټ یا ملاتړ دې د دوی په غاړه وي خو زه فکر کوم چې بیا هم چې دوی کورسونو ته نه ځي یا زده کړو ته هغسې چې په کار دی ادامه نه ورکوي یو علت یې لکه ما چې مخکې وویل چې له بده مرغه په ټولنیز لحاظ حتی په ملي لحاظ په زده کړو هغه ایجاد شوی باور چې کوم دی هغه له بده مرغه ځپل شوی دی یا کمرنګه شوی دی نو طبعا دغه فکر یا دغه ځپلتیا او اغېز په کورنیو په خلکو په په میندو پلرونو هم غیز کړی دی او دی غوی په فکر کې هم دغه باور ځپل شوی دی چې که زمونږ زده کوو بچیان او لوڼې او زامن درسونه وایي دوی به ښه راتلونکی ولري، ځکه دوی ولیدل چې له بده مرغه په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې یا اقتصادي تحولاتو کې تر ټولو ډېر دغه تعلیمي قشر ډېر وځپل شو. فرزند دی ښوونځیو استادانو ورځ په خرابېدو ده او د دوی کورنۍ وضعیت اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. حتی په ټولنیز لحاظ دوی ته ډېر هغه چې په کار دی د قدر په سترګه نه کتل کېږي. د پوهنتونونو استادان همدغسې وبله، ډېری استادانو وطن ترک کړ لاړل او ځینې چې دلته پاتې هم دي زمونږ د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوی هم یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي. نو دغه ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کېږي چې بیا زمونږ په کورنیو باندې هم تاثیر وکړي او دوی هم یو ډول د ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخ کړي او د دغو کورنیو اولادونه او لوڼې او زامن هم د دغه فکر او د دغه وضعیت نه متاثر شي. خو زه بیا هم وایم چې دغسې تحولات او بدلونونه هر ځای کې راځي، هر ځای کې راغلي دي، نو دومره تاثر او دومره اغېزمنتیا هم نه ده ترې په کار چې زموږ د ژوند هغه ډېره ستره موخه او ډېر اساسي کار چې هغه تحصیل د زده کړې دي او د یو ښه غوره او ګټور انسان جوړېدل دي او ښه شخصیت لرل دي، مونږ د دغه سترې موخې هېرې کړو او د دغه حالات نو د دومره متاثر شو چې له خپله کاره او له خپله هدفه واوړو. نو دغسې زده کوونکي چې دوی ډېر ستونزې هم نه لري او دغه حالاتو هم ډېر تاثیر نه پرې کړی، نو دوی د هغه فکري اغېزمنتیا هم په ځان نه مني او بیا دې هم مبارزه وکړي خپل کار ته چې دغه سپیڅلی کار دی چې هغه زده کړي دي تحصیلات دي دا دې په هر صورت وپالي. دوی حتی دا هم کولی شي چې د شخصي مطالعې له لارې د خپلو هلو ځلو له لارې هم دغه هدف ته ځان ورسي. فرضاً که په ځینو سیمو کې کورسونه نشته، دغه امکانات نشته، په لرې پرتو سیمو کې مونږ ګورو چې هغسې کورسونه چې په ښارونو کې دي، په مرکزونو کې دي، یا دغسې امکانات چې په مرکزونو یا ښارونو کې دي هغه په لرې پرتو سیمو په کلیو کې یا په ولسوالیو کې ډېرې نشته. نو خو دوی دې بیا هم هدفمن واوسي، خپل کار له خپل دغه سپېڅلي هدف نه دي نه اوړي او په هره معنا چې څومره یې موس کېږي درسونه دي ووایي، درسونه او زده کړې لکه مخکې مچ وویل خیر په اهمیت به ډېر نه غږېږو، خو بیا هم زه دومره وایم چې زده کړې په هر حال او په هر وخت کې په هر زمان کې د استفادې وړ دي، انسان ته ګټه رسوي په ټولنه کې، په هیواد کې د یو ښه بدلون لپاره یو ښه وسیله کېدلی شي. نو دوی دې له هر څه نه، له هر تحصیلي کار نه او د هرې تحصیلي هڅې نه په لومړي سر کې د مادي ګټو یا د پیسو د ګټلو یا دغسې د اقتصادي وضعیت د برابرولو تمه هم نه کوي، ځکه چې د زده کړو ډېره ستره موخه دا ده چې مونږ ډېر غوره او عالي انسانان اوسو. نور مونږ وینو چې په ټولنه کې دغسې کسان هم شته چې دوی نالوستي دي خو بیا هم اقتصادي حالت ډېر ښه دی. نو اصلاً د زده کړو هدف دا نه دی چې که مونږ په اقتصادي لحاظ برابر وو نو زده کړې باید وکړو، او که په اقتصادي لحاظ نه نو بیا د اصلاً په زده کړو نه هغسې باور ولرو او نه د هغسې کار ورته وکړو. نو دغسې زده کوونکي چې ډېر لوی مصروفیتونه هم نه لري، اقتصادي وضعیت هم نه دی خراب، حتی که خراب هم دی د هغو مسؤلینو ته هم یا زده کوونکو ته هم زما پیغام دا دی او هیله مې ترې دا ده چې دوی د خپل کار ته په هر صورت ادامه ورکړي. زمونږ وطن، زمونږ ولس او هیوادوال لوستي نسل ته، په زده کړو سنبال نسل ته ډېره ستره اړتیا لري او دغه اړتیا کوم لیمیت او حد او حدود هم نه لري چې فرضاً راتلونکو 5 کلونو لپاره مونږ لوستي کسانو ته اړتیا لرو بیا نه لرو. دا د ټول ژوند د اړتیا ده، دا د ژوند سره تړلی موضوع ده، او د ژوند تر ټولو ستر اساسي هدف او کار همدا ده چې انسان باید لوستی وي، په فکري په شعوري لحاظ باید ډېر رسیدلی وي. نو زده کړو د دې ډېر کوچني نظرونه نه کوي، د زده کړو په اړه دې ډېر تنګ نظرې نه اوسي. د زده کړو موخه او هدف دا نه ده چې موږ د دنده ولرو، موږ د له دې لارې ګټه وټه وکړو، د ګټې لارې نورې هم شته، خو فرضاً که څوک د زده کړو لارې ګټې هم کوي، هغه به ډېرې ښې ګټې وي، هم به یې مادي ګټې ورته رسېږي او هم معنوي. نو هغه محصلین چې ډېرې ستونزې نه لري خو بیا هم زده کړو ته ورشا کړې ده، هیله ده چې نور دغه فکر بدل کړي او په یو نوي فکر، په نوې روحیه او په نوې انرژۍ بیرته بیا خپل درسونه پیل کړي.
ډیره زیاته مننه خمار صاحب. زما یوه خبره د رایاده شوه، د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله، د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنی نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي، په یو وخت کې معنی دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نائب صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم، او بیا څه ډول یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟
مخکې ویچ دې پوښتنې سره شما د خامار صاحب خبرو په تایید باندې، دغه په دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي، د دوی ژوند کې مطالعه شوي، د خورا سخت حالتونو څخه تېر شوي دي. یعنی موږ که نړۍ کې مخترعین وګورو، په هغوی داسې حالتونو څخه تېر شوي چې د یو ټیم خوراک به لرو، د بل ټیم به نه لرلو، حتی مور پلار کورنۍ د لاسه ورکړي دي، په ژوند کې له ډېرو ماتو سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي نا امید شي، خو په کل کې د وطن اوضاع داسې ده چې رسنۍ او خلک نا امیدي ډېره ده، زده کوونکي هم نا امیده کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کورس داسې انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، له ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي، او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموما د لیسې زده کوونکي او د لیسې زده کوونکي ښکته نه به کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس په تر واخلم، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیف کولی شم، یا دغه درې میاشتې رخصتي زه لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یو وګوري چې په دې کې زه کولی شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر د نورو زده کوونکو سره څه. په دغه څلورو ایریا کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولی شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم، خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې دی نه پټېږي. موږ زیاتره داسې مشهور استادان لرو، د ریاضیاتو په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې، همداسې د محاسبې یا اکاونټنګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي. یعنی د هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروون دي، کنه د شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړي دا، نو دوی کولی شي چې کله خپل پلان جوړ کړو، نو هغې وروسته بیا له دغه استادانو سره دغه خپل لاره تعقیب کړي. هېواد سره یو بله موسره چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې زین رضاکارانه، یعنی هغه 2001 او 2002 کې چې موږ د غزده کړې کولې، که د ژورنالیزم په برخه کې وي، که د انګلیسي په برخه کې وي، هلته پیسې مطرح نه وه. موږ به زیاتره هغه سړی ډېر تکړه و چې، یا هغه غالب به موږ ډېر تکړه و چې غریب به، د غریبې کورنۍ نه به و، که نه. نو زه غواړم ستاسو د دغې رادیو او سپولو طریقه هېوادوالو او بالخصوص زده کوونکو دا پیغام ورکړم چې مه نا امیده کېږئ، له دې څخه سخت حالتونه تېر شوي دي، دا کوم سخت حالت نه دی، او دینه سخت راتلونکی دی. موږ باید په هر حالت کې دې ته آماده واوسو چې څنګه کولای شو هغه خپل هدف یا مسیر د لاسه ورنکړو. څنګه په دغه تعلیمي ډګر کې دې دا سخت ونه غالي، د اقتصادي حالت ونه ځپل شي، د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاور او شطرنج کې نه ني نو سبا چې دوی به لوړ مقام ته رسیدي نو بیا خوند نه نشي اخیستلی. زمونږ د سبا ورځې خوندونه زمونږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده. یعنی نن که څومره سخته په تاسو باندې راځي موږ پښتو کې متل لرو اوسپنه چې څومره ټکیږي هومره پخیږي. نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنا افغانان د دې جوګم دي او دا ورته هم لري په پوره باور سره ویل شم چې له دې سختو څخه وتلی شي. نو ډېر خبرو پس موږ نه ګرو زموږ تعلیم ته څومره اهمیت راکوي یا نه راکوي. ځان سره یو هدف ولرو، هدف ته کاغذ په مخ باندې ترسیم کاندو او هدف ته د رسیدو لپاره باندې هغه منابع چې دي هغه ځان ته سمې وټاکو او همداسې مخکې سره لاړ شو.
مننه نورې صاحب. یو موضوع دا هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په ښارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته، ولې دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسیده؟ یعنی یو خبره دا هم کېدله چې خلک باید په علم پسې ښار ته رانه شي، باید علم کلیو ته ورسول شي یا یوړل شي په یو ډول سره. نو ولې په کلیو کې لا هم کورسونه نشته؟
اما جانا رښتیا هم دغه لوی ستونزه ده، ځکه زه خپل هم د یو کلي کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده. لوی هم ده خبره دا وه چې موږ شل کاله دغه له نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي سوله، خلکو تعلیم وکړ. له وروسته له 2006 او 2001 نه په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې. هغه جګړې هم د دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول کلیوالي سیمو ته لاړ، ځکه په ښار ته خلک زیات راتلو، مهاجرتونه ښار ته ول، د ښار نفوس پراخ ولو، دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ولو، ښار کې پراخ ولو، د تعلیم ارزښت و مکاتب و پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ولو. نو هر سړی دا هڅه کوله چې ښار کې پاتې، ځکه چې ښار مطلب هغه د کار زمینه پکې برابره وله، اسانتیاوې ولې بارک ول، مطلب انټرنیټ ول، موږ سره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چې هلته یو عادي موبایل کار نه کوي. نو هلته خلک دي، بل داسې کلیوالي سیمو کې تیر که سړی وایم نه وایم باید ووایي، هغه دا د تیر نظام یو بدوالی دا و چې کلیوالي سیمو خلک یې د رښتینی حکومتولي په معنا پوه کړي نه ول. یعنې هغه فقط تر هغه خپل باغ پورې او تر خپل دهقاني پورې محدود پاتې شوی و. کله چې هغه ښار ته راتلی په ښار کې به یو بل نام رټل کېدی، وهل کېدی، به روپۍ به ترې اخیستل کېدلې. نو هغه سړی دا فکر کول چې یاره بس د ښار خلک ښه خلک دي او اطراف به بیا تتلي، هلته به بیا بل وضعیت ول، یو ډول ډېره فاصله ولیدو خلکو تر منځ. نو ځکه تعلیم یافته قشر طبیعي خبره ده په کارونو کې ول، هغوی دې ته زړه نه ښه کول زموږ د کلیوالي سیمو ته لاړ. خو په استثنا په ځینو ځایونو کې دا کار ول یادوري، ځکه کوم چې نن موقع ده زه اصلا کې موږ د دې موږ له سوالي سره دا د جاغورو له سوالي سره نږدې فصل. نو جاغورو له سوالي کې 115 مکاتب دي لیستو په بڼه او 300 پاخه تعمیرونه د شوراګانو لپاره مؤسساتو جوړ کړي ول چې په وو شوراګانو کې زه خپل ورغلم. هلته قومي خلکو ډېر تکړه استادان ته معاشونه ورکول، ځکه په کلیوالي سیمو باندې نظام دا بدلون ډېر تاثیرونه وکړل، ځکه خلک اقتصاد تقریبا په زراعت او کلیش پورې محدود ول. بخاري خلکو یې ډېر تاثیر کړی، ځکه دوی معاشات بندو، دغه مشکلات اقتصادي ستونزې په کارونو کې ډېر راپیدا شي. نو هغه ښوونکو ته معاشونه ورکول، هلته پوخ تعمیر مسجد جوړ کړی و، د شوراګانو په نوم باندې زه ته به تاسې کلي فاتحې و، د ودو مراسم پکې کوی، هغوی هلته له هغوی نه کورسونه جوړ کړي و او کلیوالو ډېر کم یعنې په کور سل یو نیم سل 500 افغانۍ یو ښوونکي لپاره برابر معاش کېدل، او هلته دوه یا درې مضمونونه تدریسول. بیا داسې کړي چې ویشلي وو په پلان باندې، د ریاضي معلم ته به یو څو قدمه اضافه اخلم، هغه کورس له مانه لږ لرې دی، د فزیک استاد رانږدې ده، د کیمیا استاد په هغه بل کلي کې ده. دا یې داسې ویشلي وو، لږ د کلي خلکو هم بوج په دا مانه یو شاګردانو. نو دغه یو مشکل په موږ کې ول، خصوصا په پښتني سیمو کې دغه وضعیت دغسې نه و جوړ شوی، ځکه یو خو دوامداره ښه حکومتولي نه وه، چېرته چې مرکزي حکومت نه وي دغه ستونزه ول. د سړي به په کلي ښار کې جرم کول چې کلي ته به ولاړی مشکل به چا نه ورته جوړول، نه له ښاره راغلی ده حتی تر الحاد لاندې زندګي وه. خو کله چې به بیا سړي په کلي کې جرم کول، هغه بیا ښار ته راتلل چې ورور اصطراحګرو له ځایه راغلی ده، چېرته مه وایه. دغه بدبختۍ را جوړې کړې وي، نو ځکه اکثره خلکو زړه نه کول چې په کلیوالي سیمو ته لاړ شي، ته پوستونه جوړ کړي یا تعلیمي برخه باندې کار وکړي. عموما وضعیت موجود چې کرم نه وته نو دا یو غاټه سوال دی امنیت لا وخت په تلوالي کې موږ سم نه وته
مننه نوري صاحب ایوا خبره چې نوري صاحب یاد کړ چې ستونزې وی البته د خبرونې ورسته شی به دی لخپلو دوه ملمنو څخه به پښتو کپلند دوی جواب راکړي یعنی موږ هم چې وخت کلی کې و زموږ د کلی هوځوانانو چې مثال وی لموږ څخه په پورته ټولګیو کې و او یا په هنتون کې درس وایي هغه بچې جمعي رخصت و را بغل کلی ته په جماعت کې به کورسونه جوړ کړل بیا به د کلی ماشومان راتلل درسونه به ویل ځوانان به هم کې وو بیا ودی چې کال تکله برت خوانځي تتل په دا شاوخوا خوانځي کې تقریبا زموږ د کلی ډیر ماشومان او ځوانان دوی په ولمرګان او واغه د همدغو کورسونو برکاتو چې په وړیا ډول زموږ د کلی نور ځوانانو جوړول خمر صاحب له دغه تجربه په استفاده څنګه کېدل شي چې په کلی کې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کې دي برت کلی او تتل دي دغه کورسونه جوړ کړي چې خیر ورسیږي نور ماشومان او نور ځوانان ته کپلندو کې هم دا پوښتنه ځواب کړی
زه په دې خبره فقط دومره اضافه کړم چې زموږ ډیره تمه دا وه ما دا بیا بیا په بیلابیلو مجلسو غونډو کې هم ویلي دي چې له بده مرغه زموږ لوستي قشر خپلې ټولنې ته خپلو سیمو ته کلیو ولسونو ته د بدلون او سمون عملي بیلګې وړاندې نه کړې دوی به چې کله فارغ شو له پوهنتونونو نو خپلو سیمو ته به چې لاړل خپلو کلیو کورونو ته به چې لاړل دوی به په ولس کې بیخي ورک شول مطلب می دا دی چې دوی به د یو بدل شوي انسان په توګه د یو فعال انسان په توګه او د یو هدفمن انسان په توګه هلته بیرته تبرز نه کولو دوی به چې کله کلیو ته لاړل نو بیرته به هماغه کلیوال او سیموال ترې جوړ شو زما موخه دا نه ده چې کلیوال بد خلک دي یا مطلب د حساب خلک نه دي خو دوی به خلک په ځان پر پسې رامات نه کړل او د خلکو ترمنځ د خاص د زده کړو په برخه کې به هغه څه بدلون را نه وست لکه څنګه چې دوی ته تمه وه دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا معنی چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق وو خو کدا دغه څه به نه ترلاسه کول نو په دې معنی هم نه و چې دوی د قرار په کورونو کې کینی او هغه بدلون هغه سمون چې دوی د خپل زده کړو له برکت په سیمه کې په کلی کې او په بیلابیلو کورونو کې راوستي شي هغه نه راولي نو دغه څه زمونږ لږ تر لږه د لوستي قشر د پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپل سیمو ته له یو لوړ هدف سره تللی وای نو نن به زمونږ دغه زده کړو وضعیت ډیر ښه و ځکه چې موږ دا هم نشو کولای چې ټول سترګې او ټولې تمه مو یوازې حکومتونو ته وي ځکه حکومتونه خپلې ستونزې لري هغه خپل بلابیل ستونزو سره مخ وي او یا غیر فعال وي فساد لري مفسد وي نو دا په دې معنی نه ده چې موږ به د یو لوستي انسان په توګه او د یو داسې چا په توګه چې د خلکو د هیواد او ولسونو زموږ ته سترګې دي نو موږ دې بیا په خپل سیمو کې فعالیت ونه کړل که تاسو وویل دوی کولای شول چې وړیا هم نه په خپل سیمو کې داسې کورسونه جوړ کړي چې هم د دې لپاره یو کار افرینی یو اشغال ځای چې ورته یا د دندو یو بهانه شوی وای هم د دې لپاره به یو دنده و یو عاید به درلود او هم به خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستي وو نو بل دا چې تر دې بیا مسلکي خلک یا لږ تر لږه په لوړ زده کړو سمبال خلک نور موږ لرل هم نه خو همدغه محصلین و چې د لیسانس په کچه تر ډیره فارغېدل ځینو حتی په دې وروستیو کې خو ماسترۍ هم ډېرې شوې نو ماسترۍ به هم وکړي کله ته به چې لاړل بیا به هلته غیر فعال ول نو که چیرې دوی په خپله برخه کې فعال پاتې شي یا اوس هم هغه محصلین چې بیلابیلو برخو کې روزل شوي دي بیلابیلو پوهنځیو نه د لیسانس په کچه فارغ شوي دي دوی هر یو د یو مسلک د یو مضمون پوره وړتیا لري چې دوی تدریس پکې وکړي او له ځان سره نور محصلین نور زده کوونکي ورزي او راپور ته کړي دوی تحصیلي سویه
لوړه ډیره زیاته مننه خمر صاحب
د دې لامل کیږي چې موږ د زده کړو یو ښه وضعیت ولرو
کور موادان د خبرونه ورسته شی بی دی خبرونه کې د ژمنو کورسونو په اهمیت وغږیدو چې د خبرونه ملمنو ویل مهم دی تاثیر د ستکونکو په زده کړو ډیر دی او لکه څنګه چې د خبرونه پرسته برخه کې دا ونه وشو هیله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه زده دی او د دې فرصت لري نو هیله د په خپل کلی په خپل سیمه کې دغه فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمي کې هغه څه چې د دوی زده دی نور ماشومان او تنکیو ځوانانو ته هم ورزده کړي. د خبرونه لملمنو استاد مل خمر عبدالوافي نائب زین نور لا نوري او سمي ولاریو بیس خډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واورید. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
زخم میں جوڑنا دے فریادوں ناستڑی شوی زخمون نام جوړنه دي فریادون ستړي شوی زخمون نام جوړنه دي فریادون ستړي شوی دا به هړوند غاړه چې مینه خو خيار نه یو زما په لاس او خو کې زنجیرونه ستړي شوی لارو دی منزل پر نور زما ملګرو ستړی نه یم امیدونه ستړي شي راقب خود وجلو هیس اسرهم لدکړې راقب خود وجلو اشرم دکھے جوند چیام پات گزارونا استڑی شوی جوند چیام پات گزارونا استڑی شوی زخمون نے جوڑنا دے فریادونا استڑی شوی زخمون نے جوڑنا دے فریادونا استڑی شوی زخمونه می جوړنه.